غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به ځان زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې بواوري پرون په کابل کې سلګونو مظاهره چانو د غزنی ولایت په مالستان او د جاګوري پولیس والیو کې طالبانو د بریدونو په حق له افغان حکومت بے پروايي باندې تورن کړی دي. او زلمی خلیلزاد افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم سره هم ملاقات کړی دی. درنو اوریدونکو، په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیا د دوشنبه پر ورځ روښانه کړي چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو د چارواکو سره لس ځلې ملاقاتونه کړي دي. روسیا دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې امریکا او طالبانو ویل دي چې یوازې دوه ځلې په قطر کې په افغانستان کې جنگ پای ته رسولو لپاره ملاقاتونه کړي. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف ویلي چې امریکا ناکامه سوي ځکه نو مسکو غواړي چې د افغانانو ترمنځ سوله راولي. هغه د تېرې جمعې په ورځ د مسکو غونډه د مکمل سولې د راوستلو لپاره لومړی ګام بللی دی. کابلو پرند په مسکو کې خبرلارنو ته وویل چې روسان ځکه د سولې له بهیر سره همکاري کوي چې د افغانستان شخړه د روسیې ملي امنیت او په مرکزی آسیا کې د مسکو د متحدینو ثبات اغیزمنوي. زمیر کابلوف ته هم وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د رواني دسمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر کوي. طالب چارواکو ویلي چې پاکستان عبدالصمد ثانی او صلاح الدین خوشي کړی دي. دغه دواړه د طالبانو پخوانی چارواکي دي. عبدالصمد ثانی د طالبانو په وخت کې د افغانستان د مرکزی بانک مشر وو او نوم یې د امریکا د تروریستانو په ځانګړي لیست کې هم وو. د طالبانو چارواکو دغه معلومات مطبوعاتو ته د نوم نه ښودلو پر شرط ورکړي دي. په ترکیه کې د ماجرونو کشتۍ ډوبه سوي څلور کسان پکښې وژل سوي دي او د شپږ نورو درک لا تر اوسه نه دي معلوم. د ترکیه دولتي مطبوعات وایي چې سایلی ګارډ څلور ماجرونو مړي پیدا کړي دي او په شپږو نورو پسې لټون روان دي. د دغو ماجرونو کشتۍ د اجین په بهیرې کې ډوبه سوي ده. په راپور کې ویل سوي دي چې په کشتۍ کې ټول 15 کسان سپاره وو چې څوارلس افغانان او یو عراقی وو. د اناتولیا خبري اژانس ویل دي چې د څلور ماشومان هم په کشتۍ کې سپاره وو. د ماجرین دا کشتۍ د یونان د لیسبوس ټاپو سره نږدې ډوبه سوي ده. د اناتولیا خبري اژانس په راپور کې همدارنګ ویل سوي دي چې د کب نیونې کشتۍ او د سایلی ګارډ هلیکوپټرې د ژغورنې او لټون په عملیاتو کې همکاري کوي. د ایران پوز وای چې د ایران د تیلو بهري ټانکرونو ساتنه بکوي. د خبره د ایران پوزي چارواکو لاغه ورسته وکړه چې امریکا دغه ټانکرونه د اوبو به سر بوج وبلل او د مختلفو هیوادونو د بندرو د چارواکو څخه وغوښتل چې اجازه ورنکړي چې دغه ستاسو بندرونو ته درسي. د امریکا متحده ایالاتو د تیرو دوشنبه په ورځ د ایران په تیلو او بانکي سکتورونو سخت بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه لاغه ورسته ولګېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2015 کال کې سوي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې څخه ووت. په بنګلادیش کې ملي انتخابات د یوې اونۍ دپاره وځنډېدل. اوس به دا انتخابات د دسمبر د میاشتې په 1 وسي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
چارواکو ځکه انتخابات وځنډول چې د حکومت سیاسي مخالفینو د چمتووالي دپاره نور وخت وغوښته. د بنګلادیش د ملي انتخاباتو د کمیسیون مشر کې ام نور الهدا نن اعلان وکړ چې انتخابات به د همدې کال د دسمبر د میاشتې په 1 وشي. چارواکو همدارنګه ویلي دي چې کاندیدان کولی شي د همدې روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې نمونه ثبت کړي. د بنګلادیش واکمن ګوند، عوامي لیگ او نورو متحدینو یې د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه ستایلې ده، خو د نېشنل اوکیا فرنټ په نامه ائتلاف بیا ورسره مخالفت کړی دی ځکه هغوی غوښتل چې انتخابات د یوې میاشتې دپاره وځنډول شي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنګټن.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي ترکیه کاناډا ته د سعودي خبریال د وژل کېدو د وخت ثبت سوي ژغونه وراوربولي دي. د خبریال تیر میاشت په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې وژل سو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبه پر ورځ ویل چې هغه دغه ثبت سوي ژغونه د برتانیې، فرانسې، جرمني، سعودي عربستان او د امریکا سره شریک کړي دي. په اول سر کې سعودي ویلي وو چې خاشوجي د کونسلګری څخه وتلی او دوی نه دي خبر چې هغه چیرې دي. بیا یې ویل چې هغه په کونسلګری کې د سوکانو د جنگ پر وخت وژل سو او په آخره کې بیا ویلي چې هغه د غاړې د خپګېدو له وجې مړ سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په څو سیمو کې د دوشنبه په ورځ هم لوی اورونه لګېدلي وو او چارواکو تایید کړی ده چې تر اوسه 1.5 کسان مړه دي او 228 کسانو په اړه تر اوسه معلومه نه ده چې او ورک دي. چارواکي وایي چې 1.5 لک کسان د خپلو کورونو څخه بې ځای سوي دي او تیزو بادونو زر مربع کیلومتر ځنګلونه لمنځه وړي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې بنگلاديش ته کډه سوي رونګیایي مسلمانان دي په زور بیرته برما ته ستانه نکړي. د برما د ماجرونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویل دي چې هغوی ته دی اجازه ورکړل سي چې خپل سیمې وګوري او بیا دې پریکړه وکړي چې آیا بیرته ستنېدل غواړي او کنه. ملګرو ملتونو دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې برما د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د بنگلاديش نه د رونګیایي مسلمانانو بیرته هیواد ته ستنېدل به د پنجشنبې پر ورځ پیل سي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د 200 زرو نه زیات رونګیایي مسلمانان د برما د پاوز او امنیتي ځواکونو د ظلم او زور زیاتی له وجې بنگلاديش ته کډه سوي او د ماجرونو په کمپونو کې ژوند کوي. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونې لومړی رپورت سره. پرون په کابل کې لسکونو مظاهرچیانو د غزنی ولایت په مالستان او ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په حق له افغان حکومت په بې پروايي تورن کړی دی. په موکړې د ممتاز بهیر رپورت ته
د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو په خبرګون دا مظاهرات تیر شپه د کابل لویدي څخه پیل او نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه په پختونستان واټ کې ارته نږدې پای ته ورسېده. مظاهرچیانو په مالستان او جاغوري کې چې د غزنی هزاره میشتې ولسوالۍ دي د طالبانو د بریدونو په وړاندې افغان حکومت په بې پروايي تورن کړ او له چارواکو څخه وغوښتل چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ژغورلو لپاره عاجل اقدام وکړي. دا مظاهره یو ګډونوال عبدالقیوم شفایی امریکا غږ آشنا ته وویل:
خطاب آخر ما به اشرف غنی و عبدالله است که شما
اشرف غنی او عبدالله ته زموږ وروستی خطاب دادی چې تاسو د دغه هیواد د لومړیو کسانو په توګه مسؤل یې که په اوروزګان مالستان او یا جاغوري کې انساني فاجعه کیږي خلک بل تاسو پوښتنه کوي. موږ هیله لرو چې د افغانستان جمهور رئیس دغه ټولو خلکو غوښتنې ته چې دلته راغلي دي مثبت ځواب ورکړي او ژر تر ژره د ځمکنیو او هوایی عملیاتو امر ورکړي. دغه مظاهره چانو وروسته له هغې خپل اعتراض پای ته ورسوه چې ولسمشر غنی ورسره په ټلیفوني خبرو کې د دوی د غوښتنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی مظاهره چیانو ته په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د امنیت د ټینګولو او دغه ولسوالیو ته د زیاتو ځواکونو د استولو ډاډ ورکړی دی. د دغه مظاهرې لپاره په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو خو کله چې له غرمې وروسته مظاهره پای ته ورسېده د مظاهرې ځای ته نږدې په ملک اصغر سرلارې کې ځانمرګی برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه برید کې شپږ تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د غزنی پر مالستان ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې حمله پر شا تمبولې او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت لوی درستیز محمد شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې ولس طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ښاغلی یفتلی زیاته کړه چې غزنی ته تازه دمي ځواکونه استول شوي او ژر به په مالستان او جاغوري کې ځمکني عملیات هم پیل شي. هغه ویل د ملي امنیت خاصو قطعاتو او کمانډویانو هم پرواز کړی. په جاغوري ولسوالۍ کې دوی ناسته کوي او تربیه کیږي. دغه راز د ولسمشر د مشاور اسدالله فلاح په مشرۍ د جمهوري ریاست یو باصلاحیته پلاوی له لسو ورځو راهیسې په مالستان او جاغوري کې دی. د بې ځایه شو د ملاتړ او قومي مذاکراتو لپاره هلته حضور لري. د دې ترڅنګ هغه قوتونه چې د ځمکې له لارې ځي موږ تصمیم لرو په هغو استقامتونو کې چې اوس جګړه ده لوی ځمکني عملیات پیل کړو. د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې له شاوخوا درې ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو رسنۍ ته په لیږل شوي پیغام کې د مالستان ولسوالۍ د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو،
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د سلمي کلیزې په منځل غونډه کې برخه واخیستله. په موکړې دی رپورت ته
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ د پاریس په لویدیځ څنډه کې د امریکایي پوځیانو په یوه دیره کې د هغو امریکایي عسکرو لپاره دعا وکړه چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وشل شوی.
دا هر د مرمر شناخته د یو امریکایي جنګیالي کیسه بیانوي. دوی ځکه ډېر ستر جنګیالي و چې خپل ټول ژوند یې د فامیل، هیواد، خدای او آزادۍ په لار کې قربان کړل. دوی په باران، ګلۍ، خټو، زهرجنو ګازونو، مرمیو او هوان ګولیو کې د بریا تر شیبې خپلې مورچلې وساتلې.
خو د ټرمپ له دې خبرو وروسته پر هغه ځکه شدید انتقادونه وشو چې هغه د شنبې په ورځ په فرانسه کې یوې بلې امریکایي ادیرې ته د باران له امله لاړ نه شو. د یک شنبې په سهار د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغو مراسمو مشري وکړه چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په جریان کې د میلیونونو وژل شوو درناوی پکې وشو.
د دې نړیوالې جګړې سبق دا نه دی چې خلک دې طرفګني وکړي او نه باید تیر په هیر شي. دا زموږ اساسي مرام دی چې د راتلونکي لپاره فکر وکړو او په هغه څه غور وکړو چې لومړیتوب لري.
د ماکرون سره د ښاغلي ټرمپ بیا مخامخ کېدل نظر مخکې زلته په لږه ځانګړې بلنه وشوه، ځکه چې تر لیدنې مخکې ښاغلي ماکرون ویلي و چې اروپا باید داسې یو پوځ ولري چې خپل ځان د چین، روسیې او حتی امریکا نه خوندي کړی شي. ټرمپ دا څرګندونې سپکاوی بللی و، خو پوتین په سړه سینه همغږي وښودله.
فکر کوم دا پروسه په ټوله کې د ټولې نړۍ د مختلفو ملیتونو د قوت موندنې له نظره ډېره مثبته ده. په دې خاطر موږ د فرانسې سره هم نظر یو.
ټرمپ او ماکرون وروسته وویل چې دواړه یوه ځواکمنه اروپا غواړي.
چې سپینه درته وایم، زه نه غواړم چې اروپایي هیوادونه د خپل دفاعي بودیجه د دې لپاره زیاته کړي چې امریکایي یا نورې وسلې او هغه مهمات پرې واخلي چې ستاسو له فابریکو راځي. که موږ خپله بودیجه زیاتوو نو باید خپله خودکفایتي زیاته او یو خپلواک بېطرفه قدرت واوسو.
د یک شنبې په ورځ ښاغلي ماکرون په پاریس کې د شاوخوا شپېته نړیوالو مشرانو دپاره د سولې د کانفرنس کوربهتوب هم وکړو او په سخت باران کې یو شمیر اعتراض کوونکو د همدغو مراسمو پر ضد مظاهره هم
وکړه.
د دې مظاهرې مقصد دا دی چې د ماکرون دا ډول پرېکړې باید ونه منل شي چې ټرمپ پوتین یا د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړي او ووایي چې زه په پاریس کې د سولې کنفرانس جوړوم. دا د سولې کنفرانس نه دی، دا د جګړې کنفرانس دی.
خو د دې غونډې د پیل کېدو سره سم جمهور رئیس ټرمپ واشنگټن ته ستون شو.
دا واشنگټن څخه دا امریکا جغ آشنا رادیو اوری.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په غزه کې د تشدد د پیښونو وروسته په پاریس کې خپل سفر لنډ کړی دی. زمونږ خبریال رپورټ را لېږلی سید بختیار شای درته لولي.
دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغه شخړه څنګه شروع شوه چې پکې د اسرائیلو دوی عسکر په شمول شپږ تنه فلسطینیان مړه شوي دي. د حماس د ډلې مقامات ویلي دي چې اسرائیلو د حماس د یو قومندان د نیولو دپاره په غزې کې پټ عملیات پیل کړي وو. اسرائیلو لا تر اوسه په دې باب څه تفصیلات نه دي ورکړي، مګر هغه یې د خاصو قواوو عملیات بللي دي. د غزې نه هم یو شمېر راکټونه په اسرائیلو وار شوي دي. دغه وروستۍ شخړې په داسې وخت کې پیدا شوې چې هلته د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د خپلې هغې فیصلې نه دفاع کړې ده چې په هغې کې قطر ته اجازه ورکړي چې غزې ته د 15 میلیونو ډالرو په اندازه بشري مرستې ورسوي. د هغې په مقابل کې د حماس ډلې له دې سره موافقه کړې ده چې هغه احتجاجونه به ختم کړي چې د اسرائیلو سره یې په خپل سرحد کې پیل کړي دي. اسرائیلو د حماس پر ډلې د دې الزام لګولی چې د دغو احتجاجونو نه استفاده کوي او په پټه خپل ملیشا اسرائیلو ته استوي. له بلې خوا د امریکا غ خبریال ریچرډ گرین په خپل یو بل رپورټ کې ویلي دي چې په یمن کې د هودي د ساحلي ښار په لارو کوڅو کې د روسي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو ترمنځ جنګونه پیل شوي دي. د یمن یو مقام چې د خپل فوز ملاتړ کوي ویلي دي چې د یمن د فوز هدف دا دی چې دغه ښار د اغیانو د کنټرول نه خلاص کړي. دغه ساحلي ښار له لارې د یمن ملکي خلکو ته د خوراکي او طبي موادو په شمول نور ضروري مواد هم انتقالیږي. د بشري مرستو د رسولو مامورین له دې نه ویره لري چې هلته د جنګونو د لاسه به د ضروري موادو په انتقال کې مشکلات پیښ شي او د هغې په نتیجه کې به ډېر خلک د لوږې سره مخامخ شي. سعودي عربستان په اوسي یاغیانو باندې د دې الزام لګولی چې دغه ساحلي ښار نه د هغو وسلو په انتقال کې استفاده کوي چې ایران یې ورله برابروي، مګر ایران دغه تورونه رد کړي دي. د یمن نه راغلي رپورټونه وایي چې د هودي د ساحلي ښار په جنګونو کې شپږ تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو دواړو هلته د متخاصمو خواوو ترمنځ د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه هم د دې امید لري چې د کال په اخر کې به په یمن کې د سولې لپاره خبرې پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مرکزی امریکا د ملکونو مهاجر د امریکا په لور روان دي او ځینې وخت ورسره هغه موټروانان مرسته کوي چې شمال طرف ته سفر کوي. د امریکا غږ خبریال لوشر گرین رپورټ را لېږلی، زامن مومندی ته دراوروي.
د مهاجرو کاروان د شنبې په ورځ ایراپاو ته ورسېد. دا یو زراعتي ښار دی چې د کیوی تارو شمال لور ته تقریبا په 100 کیلومتره کې پروت دی چې تیره شپه په کې تیره کړه. کیوی تارو حکومت په ټویټر کې ولیکل، 5,521 مهاجرو د جمعې او شنبې ترمنځ په دغه ایالت کې حرکت وکړه او 5,001 تنو د شنبې په ورځ روان شوي وو. د هندوراس مهاجر فرناندو تروجس وای
سی اس ام ایده اتیرارمه استا یا انکه سیا می سوئنو که سی کومپلن پوه انترار استا یا ی اوهالا وردا که یان نینګونو د د لوس که ونیموس اکی لوس لوس پاسه نادا پوه ی که
دا زما نظر دی چې هلته ورسېږم. دا زما خوب دی او هیله ده چې هلته ورسېږم. دلته زمونږ د حاضرینو پریکړه دا ده چې د خدای مو د مل شي، ځکه نو موږ ورننوځو او هلته به زمونږ د کورنیو سره مرسته وشي او خواړه به ورته ورسېږي. په داسې حال کې چې کاروان د امریکا له سرحد نه څه باندې 2500 کیلومتره لرې دی او له دغې لارې نه داسې نښې نښانې څرګندې دي چې د مهاجرو نظر د مکسیکو د تیجوانا په ښار دی چې د امریکا د سان دیګو ښار ته مخامخ پروت دی. اکثره هغه مهاجر چې په سړک باندې روان دي ادا کوي د نیستۍ، د ډلهیزه تاوتریخوالي او سیاسي بې ثباتۍ په علت دوی مجبور کړی شلو چې خپل هیواد نه پرېږدي. دوی په اصل کې د مرکزي امریکا د هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا، السلوادور او نیکاراګوا مهاجر دي. د مهاجرو کاروان د امریکا د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د انتخاباتي مبارزې یوه موضوع شوې وه او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سرحد کې د څه باندې 5,000 عسکرو د ځای په ځای کولو امر ورکړ چې امریکا ته یې له ننوتلو نه منع کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کومیک او ګرافیک ناول په سند کې د هغه هنرمندانو په زیاتېدو سره تنوع زیاتېږي چې بین المللي سوابق ولري.
په امریکا کې د کومیک او ګرافیک ناولونو کې چې تنوع زیاته شوې ده، علت یې هغه هنرمندان دي چې بین المللي سوابق ولري چې دوی د خپل ژوند نادره کیسې د خپل کار ځایونو ته راوړي دي. د ویتنام یوه ماشومه مهاجره تیبوی مونږ ښه کولای شو په نامو د ناول لیکونکې ده. هغه یاداشتونه پکې تشریح کوي چې امریکا ته له خپل سفر نه الهام اخیستی دی. تی بوی وای
It's my origin story, which for me happens to include the Vietnam War and all of the crazy history of the 20th century in Vietnam and Asia, and then how all of that led to my family leaving illegally in a boat, ending up in Malaysia where my brother
دا زما اصلي کیسه ده چې د ویتنام جنگ د شلمې پیړۍ لیونی تاریخ او د ویتنام اواسیا په ګډون ټولو دغو شیانو په ما باندې تاثیر کړی و. ټولو دغو پیښو زما کورنۍ مجبوره کړه چې په غیر قانوني توګه په یوه کښتۍ کې ځانونه ملیزیا ته ورسوي. هلته زما ورور وزېږېده او بالاخره د 1900 د لسیزې په آخر کې په امریکا کې میشت شوه. بوی اوس 43 کلنه ده او غواړي د مهاجرو اواز شي. دا په اوسنیو موضوعاتو باندې تمرکز کوي چې هغه له امریکا نه د خلکو وستل دي. د دې د بل ګرافیک ناول عنوان نوویر لینډ دی چې په نظر کې لري بل کال چاپ کړي. تی بوی بیا وایي
Well, being in the entertainment industry and making something that's like really enjoyable to read is an excellent Trojan horse for bringing in history and politics and the stories of people who are
په ساتری کې سوکالی داسې وڅدې لکه په تاریخ کې د تورجان آس سیاست او د هغه خلکو د کیسو لستل دي چې وس به قدرت دي. مهاجر به واکه خلک دي، نور خلکو ته ضرورت دی چې د دوی په خوا ودرېږي او د دوی لپاره مبارزه وکړي. ځکه نو زه فکر کوم دا واقعا د خلکو په هیڅ مهم دي چې دوی دلته د مهاجرو په هیڅ راغلي دي چې هر چاته دا ور په یاد وي کله چې مونږ راشو هر څوک مونږ دلته نه غواړي او دا زمونږ وظیفه ده د هغه چا په خوا ودرېږو چې اوس په خپله پلاوی د زیاتو اوازونو پورته کولو ته ضرورت لري. د کومیک لیکوال آلن لینګ چې چنئی پلار او مور د سیاسي فراریانو په حیث امریکا ته راغلی وو وایي د کومیک په صنعت کې تنوع مهمه ده ځکه لا تر اوسه د سپین پوستو نارینه هنرمندانو تر تسلط لاندې ده. په خاصه توګه دا په سترو غونډو کې لکه د کومیک بین المللي کلنۍ غونډه. لیکوال آلن لینګ وایي
But I'm noticing that there is more diversity occurring and there are artists everywhere around the world but they're not always represented at Comic-Con.
مګر تنوع زیاته شوې ده د نړۍ په هر ځای کې هنرمندان زیات شوي دي مګر همیشه په کومیک‌کان کې نمایندګي نه کیږي. لینګ نوای عدد دی قدر کوي چې د کومیک شوقیان څنګه په تخلیقي هنرمندانو باندې تمرکز کوي. آلن لینګ نه بیا وایي
I think now it doesn't matter what race you are as long as your stuff is really good. And I think what's nice about comic books is nobody cares what you look like. They just care about what
زه اوس فکر کوم چې واقعا د یو چا د کومیک ناول خوي دا فرق نه کوي د کوم نژاد پورې اړه لري مګر زه فکر کوم چې د کومیک د کتابونو په باره کې خوي هیڅوک په دې باره کې توجه نه کوي دوی واځي دې ته پام کوي چې ته څه کوې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د بلوچستان په کوټه کې خلک شکایت لري چې د مالیې د زیاتېدو له کبله د قندهار نه راغلي انار قیمته شوي. زموږ همکار جمیل خان رپورټ را لېږلی، تاسو یې درورو.
د کوټې په شمول د بلوچستان زیاتره مارکیټونه د افغانستان انار راغلي دي. سید محمد له تیرو شپږو کلو څخه د کوټي چمن په لوی لار باندې انار پلوري. وایي چې د افغانستان په انارو باندې د حکومت له لوري د زیاتې مالیې له سبب څخه ګراکان کم شوي دي. عبدل باقی د کوټي اوسیدونکی دی. انار اخلی وایي چې د کندهار انار ډیر خوش دي خو د زیاتې بیې له سببه نسی اخیستلی. اکرام الله یو بل شاعر دی، دی هم وایي چې د کندهار انار ډیر خوش دي خو اخیستلی نسی. هم له دغه کبله دی ځایي انار اخلي.
اول بمې واکس لیډر مو واکس نو کور نه بمې وړي سولې او ځان دې ور مې نه دي اخیستي او دا خو نو تاسو خبرې اسي د افغانستان انار دي خو اول بمې ګران نه وي اوس دا ټیکسونه مې څو پر شان راګېدل دي هغه د وځي پروتم ډیر ګران شوی دی نو بس په دا غنور بس گزاره.
په کوټه کې د نارو یو کیلو د یو سل شل روپۍ څخه بیا تر یو نیم سل پلورل کیږي. د بلوچستان د سوداګرۍ د خونې مشر اختر کاکړ وای چې د منې په لومړۍ میاستو کې د افغانستان انار دلته را پیل سي. د ده په خبره سي د تیر یوې میاسې زخه دلته پاکستان ته د سړک له لارې تر 1100 ټنه زیات انار راغلي دي. د دوی په خبره چې د دواړو هیوادو د اړیکې د خرابېدو له سببه زخه پر میوو باندې منفي اخیز پرېوتی دی.
اگر د سیمه چې ده بیروزګاره ده دلته یو کاروبار تجارت نه کارخانې سته زموږ کومې اوبه دي هغه کښته ولاړې تجارت صرف دا سیمه دا یو خیته یلا د پردی باندې خلک کاروبار کوي نو زموږ و بلوچستان ته یا د پولی په اخوا خلک چې دی واغه تم نقصان دی او زموږ و بلوچستان ته زیات کار په پاکستان کې بلوچستان ته ډیر لوی نقصان دی. د افغانستان پر دغه باندې مالات نه دی برابر هر وخت حالات خراب دی زموږ دغه یو بارډر د افغانستان نو چې دلته هم نه یې زموږ همسایه ملکونه دي هغه په تکلیف یو موږ ته خامخا دا تکلیف و درد رسیږي.
د پاکستان له لوري د چمن او ترخم له لارې د بندولو له سببه زخه د افغانستان و میوو ته سخت زیان رسیدلی دی. سوداګران وایي چې دواړه هیوادونه دي خپل سیاسي او اقتصادي کشالې سره جلا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. زلمی خلیلزاد د افغانستان ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم سره هم ملاقات کړی دی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته د خپل دوهم سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د خبرو سربیره د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په مسله خبرې کړي. د جنرال دوستم یو ویان بشیر احمد تیانچ امریکا غږ اشاره لري ته خغلی خلیزاد او د جنرال دوستم ترمنځ تیرې ورځې د کتنې په اړه ویل چې دواړو په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په مسله په تفصیل خبرې کړي.
ماون صاحب هم د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. لومړی خو د ماون صاحب نیت دا و چې موږ باید پر طالبانو باندې د فشار څخه کار اخیستلو انتخاب لپاره ونه غورځو تر هغې چې طالبان سولې ته غاړه ایښودلو ته قانع نه کړو. هغوی به دې مسلې ته غاړه کېنږدي. که هغوی سولې ته لیواله وي نو سوله باید یو داسې بهیر وي چې ټول پکې ګډون ولري.
خغلی تنجویل چې خلیزاد ته افغانستان د جمهوریت د لومړي مرسیال یو وړاندیز داو چې باید د سولې بهیر د داسې بې طرفو شخصیتونو لخوا پر مخ یوړل شي چې په ټولنه کې تاثیر او اغیز لري. هغه د دغسې کسانو څخه یو هم د افغانستان د پخواني پاچا په دوره کې د عدلي د پخواني وزیر عبدالستار سیرت نوم واخیست. د جنرال دوستم د دفتر لخوا چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي خلیزاد او د جمهوریت د لومړي مرسیال ترمنځ د تیرې ورځې د کتنې کوم تصویرونه خپاره شوي پکې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او په کابل کې د ناتو د ځواکونو په مشرۍ د کاتی ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال سکاټ میلر تصویرونه نه لیدل کېږي. دغه دوه چارواکو د ښاغلي خلیزاد او د نورو افغان سیاسي مشرانو ترمنځ پولیډیکاتو کې برخه لرله. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په قضیه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د ساتونکو د ښکېلتیا له امله تر اوسه هم نړیوال ټولنې هغه سره په اړیکو کې د بشري حقونو د مسلو له امله خپله فاصله ساتلې ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیاوي د دې سربېره جنرال عبدالرشید دوستم په یو لړ داسې سیاسي هڅو بوخت وو چې دغه د رسمي دندې سره یې اړخ نه لګاوه.
دوستم خو اصلا هم د واقعات وو چې د تپېق وو د هغه علت هم دی چې د نشي کولای په هغه کې اشتراک وکړي په دې غونډو کې. یا بله دا چې دوستم چې غونډو کې اشتراک هم وکړي زه فکر نه کوم چې هغه په لازمو موضوعاتو باندې څنګه چې لازمه ده دی
د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر د مطبوعاتو سلاکار ګلنور بهمن تیروني امریکا غک آشنا رادیو سره په مرکه کې د افغانستان په جمهوریت باندې د خاغلی دوستم د واک د محدودولو تور ولګو او ویل چې خاغلی دوستم حتی د کابینې غونډه ته هم نه دعوت کیږي. خو ارګ دا تورونه ردی او وی جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د جمهوریت د دوم رسیل په سیر د قانوني واک څخه برهمن دي. د افغانستان د چارو کارپوهان جنرال دوستم سره د خاغلی خلیزاد کتنه د سولې یو مرکچی په توګه کتنه ګڼي او په دې باور دي چې د جنرال دوستم په وړاندې د نړیوال ټولنې دریز نه دی بدل شوی. خاغلی خلیلزاد د جنرال دوستم سربیره د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره هم په کابل کې د سولې په مسله خبرې کړې دي. د خاغلی خلیلزاد او عطا محمد نور ترمنځ په کتنه کې په کابل کې د امریکا سفیر او په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د مشتو نړیوال ځواکونو کمانډان هم حاضر وو. د افغانستان د چارو کارپوه نجیب الله آزاد په دې باور دی چې خاغلی خلیلزاد د خپل دوم سفر په پیلولو سره په عملي ډول د سولې ماموریت ته داخل شوی دی.
دا چې د افغانستان قضیه ډېره پیچلې قضیه ده، دا نه یوازې افغانستان بلکې ټول نړۍ دلته یو نو یو ډول نه یو ډول په جګړه کې ښکیل دی. وی شپې دی، وی میاشتې دی، لس میاشتو یا د کال دو کلو موضوع هم نه ده، اما دی ځای پایل دی. زه باوري یم چې ممکن په ډیر نشدو کې حتی د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو پورې به مخکې دی چې انتخابات وشي، د طالبان د خوا به یو ډول شین څراغ یا زرغون څراغ بل سي. ادا به
زلمی خلیزاد د تیرې پنځمې په ورځ امریکا څخه سیمې ته خپل دوهم سفر پیل کړي او دغه سفر په پیل کې کابل ته راغلي. ټاکل شوی هغه بل دغه ځای پاکستان، متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.